تمنيك مرحبا.
دوستانو ستړي مشهید ساده رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کو په روانو دوو ساعتونو کې تاسو ترشنه اسمان لاندی بحث اوري. په دې بحث کې په لومړي ساعت کې په ترانسپورتي لارو او همدارنګه د نوري نړۍ سره د هوایی دالیزونو په پرانستو او د افغانانو په اقتصادي په اغیزو خبرې کیږي. په دویم کانفرانس کې وبخې په دویم ساعت کې د مسکو په کانفرانس او همدارنګه سیمیته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې کیږي. خو تر دې هر څه مخکې په مخکې خبرونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 343 سرتیرو د یو قطعې د جوړولو حکم صادر کړی او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسید. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
بحثی که سال انتخابات که هم ریاست جمهوری و
دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولایتي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای په یو ورځ ترسره کړو که سره بیل کړو خو اکثریت په دې باور دی چې سره یو ځای ترسره شي. تمه ده چې دا بحثونه نن تر 2 بجو پورې پای ته ورسیږي او پریکړه د کمیسیون له لوري لاسلیک شي چې بیا به په 2 بجو د افغانستان خلک د یوې خبرې غونډې له لارې خبر کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري د میاشتې په 1 نیټه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړه ویل شوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات 9 ځانګړي کومندوي دندې او 2 هوایي بریدونه د جګړه مارانو او ترهګرو په ځالو ترسره کړي. دفاع وزارت یې زیاتوي چې د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند په ولایتونو کې شوي او تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته وختي. دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت د کجکي او ناوي ولسوالیو کې 14 ترهګر وژل شوي. د غزنی ولایت د واغز او اندړو په ولسوالۍ کې هم 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي او د لوګر ولایت د برکي برک په ولسوالۍ کې 4 تنه له منځه وړل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې داو په اړه تفسیر نه دا کړی. په خپلواک توګم د دې داو سپینوي ګراندې. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 343 سرتیرو د یوې قطعې د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخو کې د څو پراختیایي پروژو پرانستي او ځایي چارواکو سره په کتنو کې دوی ته ډاډ ورکړ چې د بامیانو ولایت به د دویمې درجې ولایت ته پورته شي. نوموړي همدارنګه د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو او د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. 13 دوه لوی موټري بمونه د شفې په نوم د هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو ډزې وکړې. یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چول شوی. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د دې چاودنو د تلفاتو شمېره 9 تنو ته رسېدلې او 40 تن ټپیاندی. دا نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نه درک دی او خې د مرګ ژوبل شمېر تر دې هم لوړ شي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب وسلوالې ډلې چې په سومالیا کې فعال ده د دې برید د مسولیت پړه پر غاړه اخیستې ده. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران به نن او سبا دې مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او همدارنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې مراسمو کې برخه اخلي. امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د دې پراخو اورونو له کبله د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځېدلې. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد پر زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوري شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ واکونو د بمباریو پر مهال زرګونه ملکیان وژلي. سره په لسم کال را پدی خو د یمن په جګړه کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوی او د دې جګړې لامل تر 2 میلیونه ډیر کسان د خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شوی. په یمن کې قاتی او لوګم د دې جګړو له کبله رامنځته شوی ده او په زرګونو خلک له لوګي سره مخ دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز شمی رسید و برنامه زیر آسمان کبود است. ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. دو موضوع امروز انتخاب کردیم. آقای ساروان، مسئله دهلیزهای هوایی فکر میکنم همچنان نشست مسکو مت نیست؟
بله، نظر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په دو موضوعاتو خبری کوو. مخکې تر دې چې سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بیا راتګ او د مسکو د غونډې په اړه بحث پیل کړو. په دې لومړي ساعت کې د هوایی دهلیزونو او نویو ترانزیتي لارو پر اهمیت غږیږو. تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر چین ته هوایی دهلیز پرانیست. تر دې وړاندې افغانستان له هند، سعودي عربستان، ترکیه او څو نورو هیوادونو یا ښارونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستي وو. د هوایی دهلیزونو او متبادلو ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو له کبله د پاکستان پر ترانزیتي لارو د افغانستان اتکا تر یوه حده کمه شوې او د ځینو افغانانو په باور له همدې کبله اوس پاکستان خپل لارې بیا بیا نه بندوي. خو له دې سره سره چې نوې لارې موندل شوي، یو شمېر افغان باغداران شکایت کوي چې د میوو بیې د تیر کال په پرتله ټیټې شوي او حتی پیرودونکي نه لري. قاعدتا کله چې تقاضا زیاته شي باید بیې لوړې شي، حداقل ټیټې خو باید نه شي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په مایکروفون ستاسو خپرونې کې ډېرو اورېدونکو په دې اړه نظرونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې د علت په اړه له اړوندو مسؤلانو سره خبرې وکړو. دا د نن به زموږ درانه مېلمانه په دې اړه خبری وکړي. دوی به درته ووایي چې علت څه دی او آیا دوی هم موافق دي چې بیې ټیټې شوي دي او که نه دي.
بله، مهمانای محترم امروز محترم آقای خانجان الکوزه سفارت اتاقای تجارت و صنایع افغانستان، همچنان محترم آقای سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری می باشند. فعلا خو همکار تکنیکی ما تایید کردن که الکوزه سب
تشریف لری
پس بیدیو کرد. خوش آمدید می گوییم الکوزه سب، خوش آمدید به برنامه.
زنده باشی نظر صاحب، شما صحت باشید. سلام میگیم بر شما و بر سروان صاحب و با شنونده های شما.
ډیره مننه علی کوزه صاحب. کور مودن، اول که تاسی دی اوایی دهلیزونو پارز مشاوریدون کتا ویس سعیده چه اغاز چه نتیجه چه زمکنه لاری لاری هوایی لاری ممکن و نلاری زکه چه گرانم تمام میشه، لیکن پا مجموع که چه گتا کریده خصوصا سوداگرو تا یا دی افغانستان دی محصولات و صادرو دو تا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و ډیر مننه سروان صاحب، لکه تاسو چې ویلې واقعیت خبره دا ده چې هوایی دهلیزونه په ټوله نړۍ کې دومره ثمره نه لري او هغه میوې او یا هغه ډیر اموال چې تولیدیږي په یو ملک کې هغه د هوایي لارو نه ډیر زیات قیمته تمامیږي او دومره پیدا نه کوي. هوایی ترانسپورت نسبت د زمینی ترانسپورت او بحری ترانسپورت نه ډیر زیات قیمته ده. اما افغانستان په یو خاص موقعیت کې قرار درلود لو دو زمنګا هغه پخوانی مارکیټونه او بازارونه چې منګا د چلويخ کال مخ کې درلودل کاروپا ته زمنګ مالونه تلل یا مرکزی اسیا ته تلل یا هندستان ته تلل یا چین ته تلل او یا امدارنګ د خلیج هیوادونو ته تلل د دې یو توقف راغلی او هغه مارکیټونه کې اکثره زمنګا میوه او زمنګا وچا او تازه میوه خصوصا طبي نباتات دا بیخي محدود شوی او اوایدا لیس دا کومه کوکو زمنګ سره واقعا چې بیرته هغه مارکیټونه او هغه بازارونه چې په انانوي شکل باندې زمونږ وو خصوصا د هندستان مارکیټ او د چین مارکیټ دا اوس هم په غزیدو باندې دي. موږ سدي اوایي دالیز دا کومه کوکو ګر چې تقریبا تر اوسه پورې په 2350 هوایی په تیارو پروازونو کې څه د باندې 4000 ټنه میوه او بعضې مواد انتقال شوي دي. دا زمونږ د هغه عمومي صادراتو په تناسب باندې ډیر زیات کم دي. پر نن ارزش تقریبا $80 میلیون په شاوخوا کې کیږي. اما تر اوسه پورې چې دولت موږ ته تقریبا $2.5 میلیون شاوخوا د دې نه په شاوخوا کې سبسایډي راکړې ده او دا دغه کړی دی. خو فائدې هم لري. فائدې دا دي چې یو موږ په حضور پیدا کو په مارکیټ کې او زو او دویمه خبره دا ده چې زمونږ هغه خصوصا تازه میوه چې زمونږ د په وخت او زمان باندې رسیږي په زمن کې دیقان او باغدار دې ته تشویقیږي چې هغه نور زراعت وکړي او هغه دغه شي او د همدارنګه زمونږ هغه موانی چې د همسایګانو سوي هغه همسایګان هم په دې باندې اوس قانې شوې دي او تقریبا تر یو اندازې پورې مشکلات د زمکه د لارې نه حل شوې دي. ګر چې اوس هم یو څه ستونزې شته دی په دې باندې لګي او چې حل یې کو خصوصا د پاکستان سره د تازه میوې په ارتباط خصوصا زمونږ د پختې یا د مالوچو په ارتباط چې دا ورسره ډېره جدي ستونزه زمونږ د کال تقریبا 1.5 لک ټنه پخته په شمال کې تولیدیږي او په هلمند کې او همدارنګ په هرات کې. د دې لپاره موږ فابریکې لرو. بوس فابریکه د سکتور خصوصي په مزار کې په قندوز کې کارخانې جوړې کړې دي او اوس په زرونو ټنه پخته د منی موسم د حاصل راټول شوی دی او عادل شوی دی. دا باید د پاکستان او د هندستان کارخانو ته لاړ شي. یو څه ستونزه شته دی اما په دې باندې هم لګي او په شورای عالي اقتصادي کې په بحث دی. امیدوار یم چې دا حل شي. په هر صورت اوایي دالیز زمونږ دپاره دا ګټه رارسولې ده چې هم حضور پیدا کو په جهاني مارکیټونو کې بیرته هغه خپله میوه هغه بازار ته ورسوله او په وخت او زمان باندې ورسېدله او همدارنګه دا وشول چې دا باغدار او دیقان دې ته تشویق شي چې نور باغونه جوړ کړي او میوه تولید کړي.
تشکر. خب آقای سرمانال محترم، آقای سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری هم در خط تلفن با ما هستند. رسا صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، مهمان برنامه تان جناب الگوزای صاحب و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر صاحب. آقای رسا، من سوال خود قسم تر میخوام بکنم که این ترانسپورت هوایی از دو نقطه نظر به او باید نگاه شود. یکی شاید ضروریت باشه، یکی شاید مجبوریت باشه. بعد چیزا شاید از طریق ترانسپورت هوایی ضرور است که زودتر رسانده شود یا از این قبیل مسائل. و همچنان امو امتعه که است او امو حوصله از او داره، یعنی مصرف میتونه ور داره بعد چیزایی که حجمش کم باشه و مثلا ترانسپورتش بیارزه بمو. از این نقطه نظر سیب اگر به ما یک تحلیل بکنین چه قسم یک وضعیت از فعلا سیب؟
تشکر. با تایید صحبت های الگوزای صاحب که در مورد اهمیت دهلیز های هوایی اشاره کردن، دهلیز هوایی یکی از راه های بدیل است که ما میتونیم کالاهای تجارتی خود را به خارج از کشور صادر بکنیم که خوشبختانه شما در جریان هستین که اکنون خربوزه افغانستان به بازار لندن رسید، قالین افغانستان به شهرهای ایتالیا، قرقل به فنلند، زعفران افغانستان به بازارهای کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی. همین گونه شما شاهد بودین که جلغوزه سیاه ما که پیش از این به شکل قاچاق یا به قیمت کمتر به خارج از کشور صادر میشد به نام دیگر کشورها، خوشبختانه اکنون به نام افغانستان نظر به قیمت بازارهای جهانی و بازارهای چین صادر میشه که به شکل پروسس شده در داخل افغانستان صورت میگیره که خودش یکی از دستاوردهای دیگر هست. این یکی از راه های بدیل هست، در حالی که افغانستان راه های بدیل دیگر هم جستجو کرده. اخیرا شما شاهد بودین که ایالات متحده آمریکا بندر چابهار استثناء قرار دادن از تحریم هایی که علیه ایران دارن، که یکی از راه های آب و زمین هست برای افغانستان. و همین گونه ما در تلاش ازی هستیم که در روزهای نزدیک نخستین محموله آزمایشی را از طریق راه لاجورد، که یکی از راه‌های زمینی هست که ما میتونیم از بندرهای آقینه و ترغندی کالاها را به ترکمنستان، از آنجا به آذربایجان و بالاخره به ترکیه و از ترکیه به اروپا برسانیم. تمام تلاش حکومتی است که ما وابسته به یک کشور نباشیم، وابسته به یک مرز نباشیم که هرگاه او بسته شد تاجر ما ضربه ببینه و ما اینجا با مشکلات رو برشیم. حالا ما وابسته به یک کشور نیستیم، ما با جهان وصل هستیم، چه از طریق هوا، چه از طریق زمین، چه از طریق خشکی و آب. ما میتونیم که صادرات داشته باشیم و کالاهای خود را به خارج از کشور صادر بکنیم.
بله سیم، دیر از یادتو مننه سمیر سیم. علی کوزی سیم، تاسی مخکی ول چه دی هوایی دهلیزونو و یا دی نورو متبادلو ترانزیتی لارو لپرانستل که دو سرم وس نسبتا وضعیت بدل شوه دی او پاکستان سرم و هم دی پخواغون دی ستونزی نشته، پاکستان دی پخواغون دی وس لاری نبنده بی، خو سره لدی چه دومره دیر لاری هم پرانستل شوی. لیکن مش چه تیره اونه لعوریدونکو سخه نظر گوشت چه دغولارو سمره گته در رسوله دی، دی خوصن دی باغدارانو شکایت داو چه دی دوی میوی د تیرو کلونو پا پرتلار زانه شوی دی، دوی هم پا علت نشول پوی چه ولی باید دستی وی حال داده چه کلا صادرات زیاد شی نو تقاضا باید دغو میوو تا دیر شی، باید خریداران دیر شی او قیمت هم برسر الور شی، لیکن دغه سینه دی شوی دی علت چه کده شی؟
بله، دا دقیقه دا سروان سیب چی خصوصا دا منو پا ارتباط بانده زمان مشکلات شته ده، پا نور شیانو که مشکلات دو ندیر نو. یو مشکل او ستونز زمانگا هم دا چی منگا آقا ستندردونه چی دنیا زمان نگواری متاسپانه تروسه پوری منگا پا دیر نیو قانه شوی چی دا ستندرد جول کو یا پیکنگ آقا شانتی چی کم پیکنگ ده چی آقا پیکنگ پا ارتباط بانده منگا آماغا پیکنگ چی یا پاکستان غوالی یا هندوستان غوالی دا مشکل منگا تا پیدا شو. پانګورو کې او په خربوزو کې او همدارنګ په شفتالو او آلوبالو او نور تازه میوه چې په دې کې دا مشکل زمونږ سره نه و. موږ ته یو مشکل تقریبا یو میاشت مخکې د پاکستان د طرفه نه چې زیاتترینه میوه موږ پاکستان ته لیږو او یا د پاکستان د لارې نه د واګې د بندر د لارې نه منګه په هندستان ته لیګو. هغوی یو قیدات وځ کړل، حمید پمبه په ارتباط او حمید منو په ارتباط، او ګویا دا چې هو نمود کوله چې افغانی تجاران ایرانی منې راوړي او هغه په افغانی منو باندې راوړي، او د دې علت دا ده چې پاکستان په ایرانی منو باندې تقریبا 38% تعرفه لري، زمونږ په منو باندې 13%. د دې امتیاز نه افغانستان استفاده کوي او د ایران منې راوړي او زمونږ اقتصاد خرابوي، او موږ د ایران سره په دې ارتباط باندې حتی د کفتان د لارې خپل تجارت بند کړی دی. هغوی زمونږ میوه یا د دوی کینو چې دی هغه په جګ نرخ باندې محصولې دوی بالمثل عمل ورسره کړی دی، د دې لارې نه زمونږ مڼې بندې کړلې. تقریبا کم وخت چې د مڼو سیزن را ورسېدو دوی دا مشکل پیدا کو او زمونږ په زرګونه ټنه مڼې ماتل شولې. دا مشکل وزارت زراعت او وزارت تجارت او همدارنګه د خپل توجه د جلالت ماب رئیس صاحب جمهور و دا اوس حل شوې ده. من یو سرٹیفیکیټ ورکو او زراعت ما سرٹیفیکیټ ورکی چې دا افغانی مڼې دی او دا هغه افغانی مڼو په ارتباط باندې اوس کوم ستونزه نشته دی، زمونږ مڼې اوس په نورمال شکل باندې زی، اگر چې پخته وس هم زمونږ ولاړه ده او د مالوچوم کوم ستونزه شته، اما مشکل دا دی چې هغه هم یو قرنټین ورقه غواړي او یو رقم دوا ده چې په هغې باندې باید وال شي او په داخل د کانټینر کې راشي. نو دې باندې هم وزارت تجارت همدارنګه وطاق او خپل وزارت زراعت په دې باندې کار کوي. د مڼو مشکل اوس حل شوی دی او دا اوس زموږ مڼې په نورمال شکل باندې ځي، مګر کله چې مڼې زیاتې راورسېدلې د سیزن وخت و په هغه وخت کې پاکستان دغه مشکل پیدا کو او دوی ګویا دا مشکل خپل ځان دپاره قانوني ګاڼه او زموږ دولت هم دا ویل چې دا مشکل باید حل شي، مونږ باید پردې مڼې په خپلو مڼو باندې وینیسو. یو تعداد بدبختانه چې هغه کمیشن کارانو یا هغه څوک چې پرزند دغه کول هغه دا کار کړی او هغه دوی اسناد مونږ ته راکړل، دا هغه ته مونږ جدا هغه شرکتونه هم په تور لیست کې راوستلي دي، جزا هم ورته ورکړې ده او د تعقیب لاندې دي. په آینده کې انشاءالله دا مشکل نه پیښیږي. مونږ باید د خپلو صادراتو دپاره کار وکړو، د خپلو امتعاو دپاره کار وکړو. نو د خلکو شکایت چې پیدا شو دغه شکایت په دغه ځای کې
ډېره زیاته مننه. همدا مسله یو خو د دې بستهبندۍ مسله ده. په دې برخه کې که سمیر صاحب حکومت له پانګونکو سره کومک وکړي، سبسیډي ورکړي، امتیازات ورکړي چې دا برخه کې ډېر کار وشي، یو دا مسله ده. او بله مسله د آزاد بازار مسله ده چې ډېر خلک ترې شکایت لري، وایي په ځینو مواردو کې تاوان پیش کړی دی. اوس خو آزاد بازار امریکا هم نه مني، عملا اگر ګوري چې د چین په وارداتي مالونو باندې تعرفه څو برابر زیاته کړه په ځینو البته، نو هغه شی چې افغانستان خپله تولیدوي لکه دا مڼې چې الکوزای صاحب ورته اشاره کوي، په دغسې شانو باندې یا تعرفه څو برابر زیاته کوي او یا یې بیخي منع کوي، داسې کیدای شي که نه؟ سمیر صاحب، سمیر صاحب لکه چې
بله
هیله ده تاسو زما خبرې واورېدې.
در مورد اصلاحاتی که صورت گرفته، البته خب او موضوعات مشکلاتی که شما در مورد بازار آزاد کردین، اما گزارش اخیری که از سوی بانک جهانی نشر شد در مورد انجام کسب و کار یا تجارت در افغانستان، ما بزرگترین کشور آورنده اصلاحات معرفی شدیم. البته این یک پوینت مثبت است که میشه بابا اشاره بکنیم، در کنار از اینکه خب مشکلات وجود داره برای سکتور خصوصی ما در کل در کشور ما بر فضای کسب و کار، اما در کنارش شما میبینین که ما در رنکینگ تازه بانک جهانی توانستیم که با 16 پلاسود بالاترین کشور در آورنده اصلاحات، حالتا بالاتر از چین قرار بگیریم، بالاتر از هند، بالاتر از ترکیه و بالاتر از خیلی کشورهای دیگر. ما در سال 2000 قبلیش البته 183 بودیم، اما در ریب سال در میان 190 کشور 167 هستیم که با 16 پلاسود که تونستیم 10.64 پوینت را ما به دست بریم مثبت. و همین گونه در بخش آغاز تجارت ما از 107 به 49 58 رده ما در اینجا تغییر داشتیم. در بخش پروتکتینگ ماینوریتی اینوستورز یا حمایت از سرمایه گذاری آن کوچک، ما از 189 به 26 163 درجه ما تغییر داریم در این بخش. در بخش قانون قضایای افلاس از 161 ما به 74 تغییر مکان کردیم که 87 درجه میبینیم تغییر است. همین گونه در بخش آوردن و دست آوردن کردیت یا گتین کردیت ما از 105 به 99 که مثبت 6 نشان میده. خب این یک دستاورد بزرگ برای حکومت افغانستان هست. البته اصلاحات دیگری که صورت گرفته بعد از این بوده که گزارش کارش تمام شده و این اصلاحات شامل نشده که برای سال بعدی میتونه که اصلاحات بسیار زیاد برای حکومت در کل بر کشور ما مفید واقع شود و ما تا امیدواری به جایگاه بهتر از این داریم در سال 2020. و تغییراتی که در آغاز تجارت شما میبینید که قیمت به دست آوردن جواز را حکومت از 30,000 افغانی به 100 افغانی کاهش داد، و همین گونه ساختن وان استاپ شاپ یا صدور جواز زیر چتر واحد، اینا از جمله اصلاحاتی هست که سکتور خصوصی ما را، تاجر ما را، در کل محیط کسب و کار را در کشور آسان‌تر کرده در مقایسه با سال‌های قبل. حالا نمیتونیم بگیم که تمامی مشکلات حل شده، بخیر مشکلات وجود داره، اما با توجه به این اصلاحات اخیری که با وجود آمده، این مشکلات یکی پی هم حل میشن. البته با همکاری سکتور خصوصی که جناب الکوزای صاحبم برامندگی از سکتور خصوصی هستند و میتونن صحبتشون هم داشته باشن. برخی از اصلاحات دیگری که اشاره کردیم شامل گزارش بانک جهانی نشده، اونا هم میتونه که بهتر در فضای کسب و کار در افغانستان مفید واقع شود. یعنی دهلیزهای هوایی که ایجاد شده، ما در حال حاضر با تمامی کشورهای جهان تقریبا وصل هستیم. از آغاز دهلیز هوایی تا هنوز 155 پرواز به هند صورت گرفته به شهر دهلی از میدان‌های هوایی کابل کندهار با ممبای پرواز داشتیم.
سمیر صاحب، لیکن زما پوښتنه دا په دې ارتباط و په دې برخه کې دی هوایی دهلیزونو په اړه تاسو خبري وکړي. زما پوښتنه دا و چې کوم شی په افغانستان کې تولیدي شي لکه مڼې، نو ولې اجازه ورکوي چې له ایران نه هم مڼې راځي؟ ولې تعرفه څو برابر نه زیاتوي؟
در جلسات قبلی شورای اقتصادی هم روی موضوعات بحث شد. پیش از این زعفران همین گونه به افغانستان وارد می شد با کیفیت پایین تر که یک ضربه بود به زعفران افغانستان، که در نتیجه به فیصله که در جلسه شورای اقتصادی صورت گرفت واردات زعفران در افغانستان بند شد تا اینکه زعفران خود ما به نام افغانستان با کیفیت بهتر به خارج از کشور صادر شد. همین گونه در بخش سیب هم حالا اقدامات از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری مد نظر گرفته شده، در بخش دیگر اقلام ما نظر به مو توانایی که در میان باغداران موجود داره به مرور زمان ما فکر میکنیم یک بارگی ما اگر تمامی این واردات را بند بسازیم بازی مشکلات را ایجاد میکنه، اما به مرور زمان ما فکر میکنیم که یک برنامه خوبی نزد وزارت محترم زراعت آبیاری هست که این واردات را و این اقلامی که در داخل کشور ما شهرت خوب برخوردار هست دیگر از خارج کشور را بند بسازیم و واردات را ما کاهش بدیم. و یکی از دلایل ایجاد دهلیز هوایی هم همین کاهش واردات هست که در برابرش ما صادرات را افزایش بدیم که همو کسر بیلانس خود را بتونیم اینجا کنترل بکنیم.
بله، خب قبل از اینکه به شنوندگان محترم ما فرصت بدیم، از الکوزه صاحب ما یک سوال داشتم. او بود که مسئله همین زعفران قسمی که خدا یاد کردی پیشتر، تعداد از کسانی که از هرات پیام ماندن در تلفن اتومات رادیو آزادی، اونا میگن حال وقت جمع کردن زعفران است، حال میگن در بازار اینقدر قیمت از این پایین رفته که حد اندازه نداره، اگر به این شکل باشه به سال دیگه ای از بین میره، کسی دیگه پشت زعفران نمیگرده. از او خاطر الکوزه ایسه چاره چی است؟ چی باید شبه که این مسائل داخلی ما حمایه شوه سیب؟
بله، این خو نظر سیب دقیق هستن. ما هم در شورای عالی اقتصادی و هم در کمیته حمایه تعرفوی اتاق عضویت داره و ما عضو آن هستیم و هر وقت هدایت جلات ما رئیس جمهورمی است که تولیدات داخلی حمایه شوا و حمایه هم شده. ما و تعالی نسبت به سالهای قبل بسیار تولید داخلی زیاد حمایه شده. امی تعرفه که سروان سیب گفتن ما سرید میوه تازه همسایه ها و دیگه جایی که ما میریم اضافه از 40% تعرفه بالا بردیم و هم سر زعفران مکمل تعرفه را بالا بردیم. یک مشکل بسیار جدی دیگه هستن که ما باید بگویم بدبختانه که ما در یک حالت غیر نرمال قرار داریم، خصوصا با می دو همسایه ایران و پاکستان. ما یک سرحد باز داریم و اگر هر چقدر ما فشار بیاریم بالای تعرفه و بالای امی مسائل، امی جنس باز قاچاق میشه. امی زعفران هم پیلن بدبختانه که امی دوستای ما میگه که واقعا ما به $2,000 تقریبا می پروختیم، $18,000 علی بیخی نزدیک شده به $12,000 $14,000 پایین آمدن کیلویشان. و علت اساس یه بودن که امی زعفران گد میشن و این امی زعفران بی کیفیت مین از همسایه ها و این ارچقه که ما کوشش کردیم که از دروازه های دخولی اجرا نشه و بعضی بازارچه ها هستن در مرز ایران که از اموجه بدبختانه این امی کار صورت میگیرن و میوه هم امیطور هستن که باید چی شوه. بله، در رابطه با زعفران ما دیگه چاره نداریم. ما امرای زعفران کارا و خود اتحادیه که امرای ما عضویت داره امی مشکلش ما درک کردیم، امرایشان در تماس هستیم. ما باید زعفران از کشورهای همسایه را باید حتما به اروپا برسانیم و علی چون دالیز مخلا شدن سمیر صاحب میفهمند که ما به اروپا خصوصا به هالند و به جرمنی زیاد مارکت داریم. دوجا از امی زعفران الف سری کار میکنیم که امو کوالیتی یا امو قرنطین ورقی که از ما وامی خاین امی قرنطین ورق در حالت جور کردن است. امیدوار هستیم که زعفران ما به اروپا برن و در وجه نرخشان بسیار بلند هستند، تقریبا 1.5 هزار الی 1800 یورو فروخته میشه، مارکت داره و و ما باید از امی کشورهایی که به همسایه و عرب می بردیم مزیج صرف نظر بکنیم و مارکت خود در اروپا باز کنیم. یگانه رایش اینمی است.
بله.
اما در بخش تعرفه بالا برده شده، علم بالا برده شده.
بله. همینجا الکوزه صرف یک رای حل دیگه هم این است که در دیگه کشورها ما دیدیم مثلا اونا اتریا خط یا مکتوب متحد المال به تمام دولت ها یا مراکز روان میکنن که میگن که ایواز امته زعفران ما فلانی فلانی زعفران ها را به نام ما روان میکنن، لطفا این را در نظر داشته باشین و بسلا گجوت نکنین. اتری تبلیغات هم اگر شوه یک رای حل است یا نه؟
بدون شک ما دیپلومات های ما که در خارج هستن و ما تقریبا اضافه 60 چند وکیل تجار داریم یا پرزنمی آتشه تجارتی داریم و رئیس جمهور شخصا در دو یک سال میشه که یار تبدیل کده نو استخدام کده برای یا مهمی وظیفه سپرده شده. یک از وظایف مهمی است که در مارکت باید همتای خود حمایه بکنیم در اروپا در تمام جایه. ما حتی در افغانستان در حالت جنگ قرار داریم، تمامی کشورهایی که ما رایشان تجارت میکنیم آتشای تجارتی شما شان در تمام بازارهای ما میگردن و از امتعای خود دفاع میکنن و میبینن که در اینجا چیز تقلبی نبین و بنامی او پروخته نشه و اگه او را گیر کنن فورا میگیرنش، عکسش میگیره به مرکز خود روان میکنن. اینطور کارا را باید حتما قنسلگری های ما و آتشای تجارتی ما میکاره بکنن و مکتوبم نوشته شوه، یعنی مفاد میکنه کار. بله. نیادی بسیار خوب است.
تشکر زیات مننه قدر منو اوریدون کو تسهیل آزادی رادیو ترشناس ملان دی خبرو ناورې په دې خبرونه کې په هوایی دهلیزونو او دغه راست ترانزیتي لارو خبرې کوو. په دې شخې جو چې دغه لارو د افغانستان له سوداګرۍ سره د سوداګرۍ او صادراتو سره څومره مرسته کړې ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونو سرپرست ښاغلی خانجان علي کوزی او په بانکي او مالی چارو کې د ولسمشر د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی سمیر رسا لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو. هیله ده چې ټلیفون راوکئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکئ او یا هم نظرونه ورسره شریک کړئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بله، شمارای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین لیما 0042-2112-4501
او در سکایپ لاری لمرسره تماس نوالی شی در مجد سکایپ پتا در آزادی تکای رادیو او همدارس د افغان بیسی متصوه اتلش میره پیاد لری لدی لری اسمس را واستوی د تلیفون لری اوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه عبدالوهاب خبرې کوم لوګر نه. زه د الکوزي صاحب ته سلامونه وایم. باد له سلامه. زه دته دا غوښتنه تر کوم چې 15 کاله مخکې بادام ډېر تیز وتل، سه کال بېخي ودي نه، بس بېخي پوښتنه نه کوي او نام یې خدا ښه ډېر هم سوي دي. ته څه رقم ملي تجار دي مونږ بس وروره لوګر ټول بادام ونیوله، ټول خصاص زیاتي او نه باسي له افغانستانه. دغه د مانه دنه غوښتنه ده.
بله، سلامت اوسه. کتم علي کوزي صاحب د ځینو میوو په اړه وویل. یو بل اوریدونکي هم د فیسبوک له لارې لیکلي دي، وایي په زابل ولایت کې بادام ډیر کیږي، اما متاسفانه څوک یې نخلي تر تیرو کلونو یې هم بې ټیټې شوي دي. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، ځان معرفي کوي. خیر، د راډیو له لارې هم شته، ځان معرفي کوي. مهرباني. بله، اورو خبرې وکړي.
محمد داود صاحب له پرا ولایت نه اړه کوي.
مهرباني کوي محمد داود صاحب.
ما دا پوښتنه د خانجان علي کوزي صاحب نه شي ولایت کې دا وخت باترونګ د هندوانو د دغو حاصلات ډېر کېږي او دلته متاسفانه بازار ورته نشته. چیز ولې دا فرا ولایت ته یو سړي خونې یو دا شی نه جوړوي؟
صحیح، ډېره مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم السلام.
خبر ما هو نظر دادا که افغان دولت نمره د خبرو د زمینی د لیدونه خبري لکه د غلام خان در د ترخان باندې چې شمشو ده تقریبا یعنی د هوای د رسوب باندې مطلب ډیر دی دې دې
تاسو د تورخم یادونه وکړه نو تورخم کې خو څه مشکل نشته
یعنی خو دا چې نه لکه مخکې چې وو د لاس را دي لار باندې
نو اوس برعکس دي پخوا ده پخوا به لار ډېره بندې ده اوس خو نه وي بند اکثرا خلاصې وي
دا تعمیراتي مواد لکه سیمنټ هغه دا ټول هلته بند دي په تورخم کې
ښه
یعنی تقریبا د تعمیراتي مواد لکه سیمنټ او نور پاکستان کې مواد راځي
صحیح ډېره مننه صحیح ده ډیره مننه کور ودان البته د پاکستان خو هم دا خبرې کړي دي چې د دوی ډیر کانټینرونه بند پاتې دي سید تاسو ته به ځواب وویل شي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
سلام علیکم ورجان سپین منګل د ولایت پښتون اړیکونه په کرخه یم د آزادي راډیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کوئ سید
قربان دي سم زه خپل دا نظر لرم خپل دا خبره کوم دا خو دي خو تعلیم او تازه نه ما چې تمره زوار کې لور شم خو چې څه په خپل سر معلومات کیږي د اشرف غنی دي بچي نردلې په مونږ دی افغانستان په عام خلکو نه دومره سخت بوج روغلې دی دومره سخت کتی پر روانه دوه ورځ په ورځ ګام په ګام دام په دام چې یو ورځ نه بلې ته بلې ورځ نه بلې ته بلې ورځ نه بلې ته ان مقصد دومره یو حالت بل مټه روان دي دا چې بچی چې پکې نه به دام وسوتی عام ته جونیر ولی به دام ته خو انسان د اسنتار ولی سہولت ولی هغه وروره وړو ترلاسه ته ورسېدا وګورې ته ورسېدا بورا ته ورسېدا نو څومره ته ورسېدا کور وبور کوم دا پیسې غاټي ساتي کوم دي ترانسپورت نه میکته کو بل نه میکته کو بل نه میکته کو او غنیون کته دیوال وی شو دی وروره
ډېر مننه منګل صاحب
موږ ته بوښو د دې کټه ته بوښو لکه د ارجنیر ولی بونډري د
خو دې منګل صاحب
افغانستان ته
سلامت اوسه مننه ستاسو خبري واوریدل شوې تاسو شکایت لرئ چې ژوند مو سخت شوی دی قیمتي زیاته شوې ده ځواب درکې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مرحبا خبر کوم څنګه ده ننګرهار نه دوه پښتنه مې لري د منونه
مهرباني کوئ سید
یو خدای دې پیاز د پټلې د اوس وخت د پیاز د انتحار باندې شوې دي تقریبا پرته کال د وخت پیاز دریمین سو درې سو خرچې دل من کالدارو باندې پاکستان نه راتل او ما څه پیاز عثمان پښتو او یا کالدار باندې وخت خرچې کی دې اوس کلیو دې لته څه کی دا ګم دا چې دا دې پټ دې ننګرهار کې دا وړو او بورو د انتحار چې رښتینه انتحار شوې دي دې لته څه کی دی
صحیح لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وخت لا او پښتونی وخت یو نظرونه څرګند کړل لومړی علي کوزي صاحب له تاسو څخه څو پښتونی وي عبد الواحد له لوګر څخه او همدارس دی سکایپ او دی افغان بیسیم داتا سوا اتل شمیرې لاریم څو اوریدونکو دی بادامو په واره کې پښتنه کړل چې وای دی بادامو به ول سش کال ټیټی دی
کانسپ دقیق خبره ده دا مشکلات دی یو خو زه باید دا ویم په مجموع کې په افغانستان کې چې هر شی مونږ تولیدو مونږ ته قیمته تمامیږي یعنی زمونږ دغه د تولید چې د نسبت د نور ملکونو په اندازه باندې مصرف یې جګ دی قیمته د خپل زراعتي توکي یا ادویه زراعتي یا زراعتي مواد لکه کود کیمیاوي او نور شیان چې دي دا موږ ته قیمته تمامیږي په خپل په افغانستان کې نه دی یعنی هر تولید چې په افغانستان کې کیږي که هغه کې برق مصرفیږي که هر شی مصرفیږي د همسایګانو په تناسب باندې او هغه امکانات چې نور ملکونو سرمایدارانو ته او خپل سنتکارانو ته مساعد دي هغه په افغانستان کې مساعد نه دي زمونږه قیمت زمونږ جنس چې دی مونږه ته قیمته تمامیږي کله کله په بازار کې واقعیت خبره ده چې مونږه د خارجي میوه سره یا د خارجي بادام سره رقابت نش کولای دا اوس که تاسو زمونږ د ګمرکاتو نه راپور واخلی مونږه د کال تقریبا د 6000 ټن نه اضافه بادام د امریکای نه راوړو او هغه په افغانستان کې خرڅیږي د افغانستان د لارې نه بیرته به نورو هیوادونو ته ځي علت اساسي دا ده چې دا غي سټانډرد جګ دی کیفیت یې جګ دی او جنس هل ارزانه ته کیږي او سړی چې د امریکا بادام راوړي
په دې بادام په دې بعد رحمت الله لزابل لارغنده ولسوالۍ څخه وایي موږ به پخوا بادام په 1500 افغانۍ خرڅول، اوس په 1500 افغانۍ دی. نه دی لیکلی چې کیلو من که څومره، تاسو به پوهیږئ. نو دومره تفاوت ولې دومره زیات تفاوت؟ او د خارج نه دی دا خو دی ګرانه تمامېدو مسله نه وي، دا خو کومه بله مسله ده؟
نه، بله مسله دا ده چې یو خو پخپله پخوا زمونږ په داخل د افغانستان کې ډېره میوه مصرفېدله. تاسو ته معلومه ده د ورونو شکایت هم وکړو، منګل صاحب هم شکایت وکړو، او پسې را تېر شه د ننګرهار نه هم هغه ورور شکایت وکړو چې قیمتي ده او مشکلات دي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې زمونږ دولت لاسته راوړنې لري. دا اما په افغانستان کې تاسو وګورئ، یو دم خارجي کومکونه په هغه اندازه چې هغه قطع شو، هغه څه چې پی آر ټي مصرفول په هر ولایت کې 200 میلیونه ډالر د میاشتې په ټول افغانستان کې خالی ولایتونو کې پی آر ټي مصرفول، دا ټول کاروبار ختم شو، د خلکو د ژوند سطح واقعا راټیټه شوې ده. تاسو داخلي بادام تنها که په یو غریب سړی په کور کې یو دانه بادام هم نه لري. پخوا زمونږ خپل مصرف داخلي جګو، داخلي مصرف هم جګو، نو په دې خاطر باندې بادام دغه اوس هم زمونږ بادام په بازار کې دا اوس هم په 1500 روپۍ باندې خرڅېږي. زه نه پوهېږم چې دغه ورور څنګه په 1500 په پټي کې غوښتلي دي، په کوم ځای کې غوښتلي دي. په هر صورت اوس د بادامو د انتقال دپاره، د بادامو د تجارت دپاره ساروان صاحب هیڅ نوه ستونزه نشته دی. مونږه ټول تسهیلات تزارینو ته جوړ کړي دي چې بادام باید راوړي. هر څوک چې هر څومره په هر اندازه باندې بادام د صادرۍ هغه صادرولی شي، هغه خارج ته وړلی شي، لوی ترین مارکیټ یې دا اوس. دوه ورځې درې ورځې تاسو کتلی شئ
په هر میوه دومره اوږدې خبرې وکړو، شاید بیا د پروګرام وخت هم ډېر کم دی. نور تم لنډ جواب وایس. محمد داود له فرات څخه وایي، بادرنګ لرو، هندواني لرو.
واقعا خبره ده دا چې بادرنګ او هندواني په خپل وخت کې د پرا واقعا چې په پرا کې مونږ ډېرې ګلخانی پروژې لرو، او د دې لپاره د سړو خونو مسله داسې ده چې د سړو خونو په ارتباط باندې تر څو پورې چې خپل سکتور خصوصي سرمایه گذاري ونه کی، دولت بعضي غیر معیاري سړې خونې جوړې کړې دي په بعضي ولایتونو کې، نورم جوړي. هغه زمونږ سره په درد باندې نخري کوم مونږ د ایران او د پاکستان او خپل د ترکیې په سټانډرد باندې خپل میوه پروسس نو کوس. په افغانستان کې موږ فقط درې شرکت لرو چې هغه د میوه په قوي شکل باندې یو ځل دا یخ یخی یو دته انرژي ورکي، یو پس دا غینه هغه میوه په خارج کې خرڅېدل شي. نور موږ هم د پانانوي شکل راوړو، هغه سردخانه چې هغه حد اقل فقط لمنګ په کې وساتو چې هغه په 0 درجه حرارت کې هغه زموږ د پاره په درد باندې نخري. موږ باید مدرنیزه سردخانه جوړ کړو او د مال په کې وساتو. او د بادرنګ په ارتباط باندې مونږه په کم وخت کې چې د بادرنګ سیزن دی، مونږ حتی د ازبکستان او د ترکمنستان سره د دوی لپاره هغه ترانزیتي لار د تورغونډۍ د لارې نه خلاصه کړې ده، د هغې لارې نه ایران ته ځي د دوی بادرنګ. اما د اوس پاکستان ته حتی د دوی بادرنګ ځي، خو کله چې د هغه منطقو خپل بادرنګ راورسیږي، زمونږ بادرنګ او زمونږ میوې واقعا د ارزانۍ سره مخامخ کیږي. دا مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې دغه ورو ویل چې باید د مکه د لارې ناو د زمینی دالیزونو په ارتباط باندې، دا هم دقیقه خبره ده. د امنګ وسپدی باندې لګیو د لاجوار دلاره مخکي ورته رساسه اشاره وکړه چې بهر په ارتباط باندې حتی موږ کوشش کوو په دې باندې چې کوو کو د شو د افغانستان سرمایه گذار په دې تشویق کو چې موږ خپل کیشته واخلو، او موږ ته پاغه وبو کې یا د ایران دلارې نه یا د هند دلارې نه اجازه راکړ شي. دا اوس په چا بهر باندې لګیو زمونږ هیاتونه تل دي، دا او امریکا هم یو شین چراغ وخوده چې په دغه ارتباط
بله. رسا صاحب، او روز درجه هوا نشان میداد مثلا مثبت 12 اعتراف، مگه ما خنک میخوریم؟ باز یکی گفت که عمره درجه خود 12 نشان میده، مگه حقیقی هوا مثل این تر خاصیت ها داره، از او قادر آدم خنک میخوره. حال در ظاهر امر شما از موافقت ها بسیار جد صحبت کردین، راه های هوایی خلاص شد و بسیار مسائل که ادعا میکنین، این خدا را شکر دلمون باغ باغ شد. منتها مردم که گوش میکنیم، مردم بیخی دیگه چیز میگن. مثلا آقای سپین منگل اس ام اس نوشته کرده که مثلا قیمتا بالا رفته، وضعیت مردم خراب شده رفته. یعنی سبب از چی هست؟ در مثلا این درجه هوا واریس یا کدام گپ دیگه هست؟
در مورد دستاوردها اگر صحبت میشه، خب از مشکلات هم یاد شوه، اگر مشکلات میشه از دستاوردها هم یاد شوه. و در اینجا من فکر میکنم که هم همکاری شهروندان، هم سفر خصوصی، هم حکومت، ما میتونیم که اقتصاد بهتر داشته باشیم. ما از راه های بدیل یاد کردیم، از کمک مالی که حکومت به تاجران ما میکنه.
اما در بعض مواقع دیده میشه خب یا از حکومت کمکاری است یا از سکتور خصوصی یا هم در بعض موارد ما متاسفانه نمیتونیم ما مکلفیت های شهروندی خود را ادا بکنیم. ما زمین را در جلسه شورای اقتصادی کرکوزای صاحب هم حضور داشتن 3 متر مربع 50 افغانی در 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور با اعلان گذاشتیم. متاسفانه تعداد درخواست بسیار کم است. همین لحظه الکوزای صاحب هست در پارک صنعتی باریکاب که زیربناش ساخته شده، پس برقش گرفته شده تا سرکش، تا سیستم کانالیزیشنش، تا آبرسانیش و به هزارها جریب زمین وجود داره. اما پروپوزال بسیار کم رسیدنه. توقع ما این بود که پروپوزال بسیار زیاد برسه با توجه به اینکه خب یک جریب زمین را حالا تاجران ما میتونن با 1 لک افغانی به دست بیارن. یعنی در اینجا دیده میشه که سکتور خصوصی ما نیاز است که بیشتر سهم بگیرد. خب سرمایه گذاری خود سکتور
خب امیر رسا صاحب به خاطر از این جلب توجه یا با بلند بردن تشبث سکتور خصوصی باید یک امکانات شما در اختیارشان بگذارید، مثلا معلومات وسیع در اختیارشان بانین، مثلا امکانات در اختیارشان بانین، بگوین مثلا بادام ها میتونین از مثلا سمنگان کابل بیارین بفروشین، از این قبیل معلومات هم اگر در اختیارشان بگذارین شاید بسیاری کسایی که مثلا آرزوی تجارت نداره یک دفعه ببینن که والا اینی کارا را کنیم تجارت ما خوب میشه. از این نوع دادن معلومات یک مرکز موجود است یا نیست؟
من فکر میکنم که در اینجا نقش رسانه ها بسیار زیاد مهم است. شبکه های اجتماعی میتونن که بسیار زیاد نقششان را ادا بکنن. خب متاسفانه در کشور ما مو فضای سیاسی و امنیتی باعث شده تا که ما از برخی خبرهای اقتصادی با دور بانیم. اما اگر امی خبرهای اقتصادی هم سرخط قرار بگیره، من فکر میکنم که این میتونه بسیار زیاد سکتور خصوصی ما را، شهروندان ما را کمک بکنه در قسمت آگاهی.
رسا صاحب، رسا صاحب،
بحث امروز در مورد دهلیز هوایی گرفتین، شما ممکن دهلیز هوایی برخیل بشینید، آقای عزیز ما چیز تازه‌ای باشه.
بله.
دلیلش این بوده که ممکن بحث‌های بیشتر گفته نشده در این مورد. ولی شما کار خوبی کردین که امروز شهروندان ما را آشنا ساختین با دهلیزهایی که ما بیشتر از 100 دهلیز در حال حاضر ایجاد کردیم. 80% هزینه دهلیزهای هوایی را حکومت پرداخت میکنند. تاجران ما میتونند در حال حاضر با بیش از 100 کشور در قسمت تجارت از طریق دهلیز هوایی سهم بگیرند. اینجا نقش رسانه ها خیلی مهم و حیاتی است.
بله، ما موافق هستیم نقش رسانه ها بسیار زیاد مهم است، منتها رسانه ها نمیتونن بسلا از پیش خود بسیاری چیزا را هوایی بگوین. ما هم از شما متشکر هستیم، کسایی مثل شما اگر بیان مثل آقای الکوزی فعال سهم بگیرن ما میتونیم که کار خوبتر بهتر بکنیم. متاسفانه با وجود از اینکه رئیس جمهور قبلا یک چند گفتار هم داشتن، بیان هم داشتن، یک بعض طرز عمل ها هم به خیلی امضا کردن بر تمام وزارت خانه و ریاست ها سخن گویایشان گفتن که شما برین همکاری بکنین، مگم تقریبا یک تعداد بسیار زیادشان از این همکاری سرباز میزنن، حتی تلفونا را جواب نمیدن. از او خاطر اگر می شکایت ما را به رئیس جمهور برسن خوب میشه، برای ازی که اینا از اجراعات از فعالیت های دولت اگر یا نه ما خبر نمیشه. ما خود ما میریم از یک جا چخچخ میکنیم، یک چیز خبر میکشیم، بعد از اون سخنگویا را خیلی برچی ماش میتن، برچی بر از اینا قدر تشکیلات ضایع میسازن. خب یا
واقعا نو اوس یو بل موضوع چې بل اوردون کې وکړه لنګرهار څخه د لیکوزی صاحب ته متوجه و دي پښتنه دوی ویل چې یو خې دی پیاز دی به پښتنه و یو پښتنه بل دا و چې دی محمد داوود فکر کوم چې پښتنه و چې وای د ترخم لار کې ځینې مشکلات شته دوی د سیمنټو یادونه وکړه او پاکستان حکومت هم ویل دی او سوداګر هم ویل دی چې په زرګونو یا په سلګونو کې تینره بند پاتې دي. دا مسله څنګه د لیکوزای سي؟
بله، یو د پیازو موضوع چون اوس وخت د پیازو د زیاترین موسم د قوس او په عقرب کې زمونږ حاصلات د ټولو سرسیرو ولایتونو چاته اوس بعضی ګرمسیرو ولایتونو کې هم پیاز د خواب شانته پراته دي، اما زیاترین موسم زمونږ د پیازو د تولید دغه وخت دی. په دې خاطر باندې پیاز ارزانه شوي دي، واقعا پیاز ارزانه دي، اما موږ ورته یو سلسله تدابیر نیولي. تقریبا د کابل په ښار کې هم داسې په دان وردګو کې په بامیانو کې سردخانه شته دی، یو تعداد تاجرانو شخصي سردخانې هم جوړې کړي. کوشش باید وشي چې دا پیاز سکال پاکستان ته لاړ نشي، دا موږ ذخیره کو او بیرته چې د پاکستان نه موږ ته راځي داغه جبیره باید دلته ویستل شي، یو تعداد باید صادر شي. چې ضرورت دی ورته، اما یو تعداد چې اضافه پاتې کیږي دې ته پلان جوړ شوی دی او وزارت زراعت او موږ مشترکاً په دې کار کوو. دا واقعیت دی چې په هغه وخت کې چې زمونږ میوه یا سبزي راورسیږي ډېر ارزانه کیږي. په شپېته کالداري باندې دا ورور چې وایي یو من اووه کیلو پیاز واقعاً دېرش افغانۍ شولې، دا ډېر زیات یو ناچیزه شی دی. د تورخم مشکل یو تخنیکي مشکل دی او د فساد نډک یو مشکل دی چې ما خپل جلات ماب رئیس جمهور ته ویلي. دا مې د ننګرهار د والي سره هم خبرې کړې دوه ځله څلور ځله دې ته هیئتونه لاړ. مشکل دا دی چې په تورخم کې موږ د پاکستان سره ساحه زموږ ډېره کمه ده، هم هغه مخته د بارډر نه او هم دې مخته. یو ولاره دا یو زنجیر دی، په دې زنجیر باندې باید د ورځې حداقل 2000 موټره د هغه مخې او د دې مخې تیر را تیر شي. او زمنن په دې کې د خلکو تګ را تګ هم دومره ډیر دی چې په زورونه خلک د تورخم نه عبور کوي. دلته زمنګ سرحدي مسولین او همدارنګ یو تعداد د هغه ادارې چې د ترانسپورت او همدارنګ د ګمرک د شاروالۍ او امنیتی خلک دي هم دې مخته مخته په خپل منځ کې د دې لپاره یو میکانیزم نه جوړي. موږ د پاکستان د حکومت سره په دې فیصله کړې وه چې سار په اووه بجې باندې به کار شروع کیږي او تر ماخوستان تر اووه بجې پورې به کار جریان پیدا کوي. تر څلور بجې پورې به ډکې موټرې راځي، د څلور نه وروسته به خالي موټرې راځي. دوی خالي موټرې نه پرېږدي او دا خالي موټرې اوس تقریبا 2000-2500 موټرې په تورخم کې ولاړې دي. دا یې د دې دپاره چې سړک دغه نه کې بند نه کې دا یې لاندې خوړ ته ښکته کړي دي، هلته ولاړې دي. او د دغې په اساس باندې تاجران تباه او برباد شو. دغه کانټینر د شپینګ کمپنۍ نه چې راغلی دی دا باید په 15 ورځو کې بیرته کمپنۍ ته لاړ شي. که لاړ نه شي $200 باید د ورځې دا سړی جریمه ورکړي. هر سړی باندې 2000-3000 حتی 40 ورځې 2 میاشتې د خلکو کانټینر ولاړ دي. او دغه زمونږ پولیس او د پاکستان طرف پولیس دا دواړه لاسونه سره یو ځای کړي دي او دوی د هر موټر نه 50,000-1500-1000 کالداري اخلي، هغه ته اجازه ورکوي، دی نورو ته نه ورکوي. ټول افغانستان خلک خبر
دي اتحاد اتفاق دارن، مگم در اصلاحات هیچ کسی اتحاد اتفاق نداره. امین ببخشین یک در افتش تقیدگی دیگه داریم، از او خاطر امین مسئله مشکلات امرای رسا صاحب هم صحبت کنیم کنم با رئیس صاحب جمهور نزدیک هستن. رسا صاحب چند موضوع سه که الکوزی صاحب گفت امین قرنطین ورق یک چیز یاد کردن، امین قرنطین ورق یا سرتیفیکت یا نرم استاندارد، اینا چیزایی هستن که چی در دهلیز هوایی چی در دهلیز زمینی و در هر جای یک مشکل عمده اساسی است. امی نرم استاندارد مثلا ایتالیا در کل امتیه خود سه امو بیرق سه رنگ میمانه، کلگی میفهمن که این مال ایتالیا است و گارانتی است و کلگی سرش اعتبار میکنه. افغانستان تر یک چیز داره که امور هر کس ببینه والا یعنی مال حقیقی افغانستان است و از طرف دولت گارانتی است، بدل بیغم امور بخره. ات یک چیز هم سرش کار میشه در افغانستان یا نیست؟
موضوع سرتیفیکیت یکی از موضوعات بود که ما متاسفانه در گذشته مشکل داشتیم. یکی از دلایلی که جلغازی سیاه به پاکستان میرفت و پاکستان را پروسس میکرد و چین روان میکرد، باز چین را بسته‌بندی میکرد، به خارج از کشور خود صادر میکرد که قیمتش چند برابر میشد. اگر یک کیلو جلغازه در افغانستان پرس بکنیم، اگر 500 افغانی بودی با پاکستان به 1000 میرسید، با چین به 2000، بالاخره با مارکت‌های جهان به 2500. اما خوشبختانه ما اخیراً برخی از کارگاه‌های آموزشی را برای تاجران ما از سوی وزارت زراعت و آبیاری مالداری برگزار شد که اونا آموزش دیدن. اما معیارهایی که چین مد نظر گرفته بود ما پوره کردیم که خوشبختانه 25 شرکت ما در بخش صادرات جلغازه سرتیفیکیت چین به دست آورده. همین گونه دیگه شرکت‌های ما و تاجران ما معیارهای استانداردهایی که برای جهان هست، خب بیشتر اشاره کردیم وقتی که خربوزه ما به لندن میرسه او به یک استاندارد میرسه. این گونه نیست که به هر شکلی که خواسته باشیم ما روان بکنیم. در خیر لندن هم معیارهای خود داره. در رابطه با استانداردسازی در افغانستان یاد کردین اداره محترم استاندارد در این مورد کار میکنه. استانداردهایی که به نام افغانستان هست او را ساخته. حالا شما میبینین اگر کالاهای ما صادر میشه به اونم بیرق افغانستان و نام افغانستان و مارکت های جهان در حال حاضر صادر میشه. اما باز هم ما نیاز داریم که روی استانداردسازی بیشتر کار کنیم در کشور، روی بنامو نام و نشان مارک افغانستان بیشتر کار کنیم که اگر به سطح جهان هم صادر میشه از خیلی فاصله دور شناخته شود که مال افغانیسته و با کیفیت از داخل افغانستان وارد شده.
بله سب.
بله.
علی کوزای سب امدا کله چې په یو جنس باندې د افغانستان بیرغ وی او یاغه ستاندارد او نورمونه چې رسا سای برتی اشاره وکړه، آیا بهرنیان په باور کوي؟
بله، او په اکثره ملکونو کې په باور کیږي، اما دغه یو ټیسټ دی چې هغه ډیر مخصوص ټیسټ دی چې هغه ټول ملکونه پاغه باندې باید د یو متبرې کمپنۍ چې هغه د ISO سرټیفیکیټ ولري هغه باید تصدیق کړي چې دا ټیسټ په دې باندې انجام شوی دی. دغه ټیسټ دا دی چې دا په کوم رقم ځمکه کې کرل شوی ده، پرزن پاغه کې مرض وو نه وو، یا د ځنګل نه راغستل شوی ده، یا د فارم نه راغستل شوی ده. دغه راتی مسایلو کې یو څه ستونزې شته دي، وس هم شته دي، اما هغه سرټیفیکټونه چې وس مونږ کم دغه ملکونو ته لیږو، په دغه کې مونږ د جلغوزو په ارتباط باندې چې رساسه بویلې دا مشکل درلود، دا مشکل حل شو. د زعفرانو په ارتباط باندې هم مونږ دا مشکل لرو، دا مشکل مو سره حل کو، د چین سره وس حل شوی دی، هغه موضوع حل ده پخوا. اما په اکثره داسې ملکونو کې لکه هندوستان او د پاکستان او ایران او مرکزی آسیا، په دوی ستانډردونه تقریبا مونږ سره مشابه دي، او عین ستاندرد چې موږ لرو دوی هم عین ستاندردونه لري، نو پاغه کې موږ مشکل نه لرو. خو دارو پاسره، خصوصا دارو پاسره او د چین سره موږ دا مشکلات د یو متعدد ملکونو سره وسم لرو، چې وچه میوه خصوصا د مسکو سره موږ دا مشکل تر وسه پورې نه دی حل شوی. موږ په خوا د کال تقریبا 8000 ټنه کشمش به دغه ته صادرول، مسکو ته صادرول، سکه له موږ ټول 15000 ټنه صادر کړی دي، چې دا هم ډیر لوی ستونزه ده. هغه یو مخصوص قرنټین ورقه استلید چې هغه ډیر ملکونه نه تنها موږ بلکې د آسیای مرکزی ملکونه هم د دغه مشکل سره مخامخ دي. اما تر یو اندازې پورې دا مشکل حل شوی دی، اما نورم به کار وشي.
دا مننه. یو بل پښتنه دی اوریدونکو، د جین محمد احمدی لکندهار لیکلی دی، وای کله چې اوایي دهلیز پرانستل شو لکندهار ډیره میوه هند ته لاړه، لیکن لغه اولې پیری ورسته بیا چاوانه ورېدل چې ډیر مال دی دی حواله لاره صادر شوی بی، د دې علت څه دی؟
دا سینه ده زمونږه هر ورځ د ریاست جمهوریت دی طرفه نه راساسه په جریان کې ده، مونږ ته پلان را کول کیږي. بعضی زینو کې زمونږ تجار حتی وعده کړی ده چې زلس تنه نن آماده کولې شم، مونږ چې تلی ولته دوه تنه نه ده آماده کړی. هغه منطقو دا مشکل شته ده، اما میوه تلی ده په نورمال شکل باندې، په هر هفته کې دوه درې پرواز کیږي. ما چې دا تا ته وویل چې دا څلور اضافه ده، څلور زره ټنه میوه چې تللې ده، دا میوه چیرته تللې ده؟ خو دا ټول دغه ته تللې، اما د هوا د لارې نه هغه شانتې میوه نه شو تللې چې مونږ د ځمکې د لارې نه لیږو. مونږ په کال کې 2.5 لک ټنه تازه میوه لیږو خارج ته، نو دا 2.5 لک ټنه خو مونږ نه شو کولای چې اتیا یو برخې نه شو لیږل. تنها د بندرې واګې د لارې نه مونږ پروس کال خالي 50000 ټنه خالي تازه میوه هندوستان ته لیږلې ده، او سه کال تر اوسه پورې 40000 ټنه مونږ د ځمکې د لارې نه هندوستان ته میوه لیږلې ده. دا خو ټوله د قندار میوه ده، د بل ځای خو نه ده، د قندار ده، د کابل ده، او دغه ځای ده.
سمیر صاحب، د بادامو یادونه درو اوریدونکو وخت له درو مختلفو سیمو څخه، بادام په افغانستان کې ارزانه دي، او بادام فکر کوم چې دومره ډېر مشکلات هم نه لري لکه مڼې او نور میوې چې لري، ځکه چې په ستاندرد کې به شاید دومره زیات پرابلمونه هم نه وي. او هند یو له هغو هیوادونو څخه ده چې بادام ډېر غواړي او تقاضا ورته شته. د هوایي دهلیزونو له لارې د بادامو ته کوم خاصه توجه شي، او یا سوداګرو ته یو امتیاز ورکړل شي چې ډېر صادر شي، دا امکان شته؟
در حال حاضر بادام صادر میشه از افغانستان به کشورهای مختلف، و این هم بستگی با نمو خاص و تقاضای تاجر ما داره. اما باز هم به گفته شما نیاز داریم ما بیشتر در این بخش توجه صورت بگیره، در بخش همان گونه که ما در دلغازه انجام دادیم، در بادام و در پسته که در بادغیس ما بهترین پسته داریم و در دیگر ولایت های کشور. حرفی است که در حال حاضر دهلیز ها ایجاد شدن، بیش از 100 دهلیز. تیاره هم آماده هست، امکانات هم وجود داره، حکومت تمامی زمینه ها را فراهم ساخته برای تاجر ما. حالا تو به میدان تاجر است، تاجر چقدر میتونه کالای خود را بیاره به میدان هوایی؟ به هر اندازه که تاجر کالای خود را بیاره، به مو اندازه امکانات وجود داره که به خارج از کشور از طریق دهلیز هوایی انتقال پیدا بکنه. تاجر ما هر نقطه از جهان را که خواسته باشد، در حال حاضر اگر ما دهلیز داریم میتونیم کالاش را صادر بکنیم، و حتی اگر میخوای با دیگر کشورهای جهان هم دهلیز هوایی ما توقعشان باشه را ایجاد میکنیم. در حال حاضر تاجرها از ما خواستن که ما یک دهلیز هوایی با استرالیا هم داشته باشیم که ما روی این مسئله کار میکنیم که چگونه بتونیم به استرالیا صادرات داشته باشیم، همین گونه با دیگر کشورها. اگر امروز دهلیز هوایی با تمام شهرهای اروپا، با تمام شهرهای هندوستان، با قزاقستان، با ترکیه، با عربستان سعودی، با چین ایجاد شده، این خواست تاجر ما بوده. قبلا نمایشگاه ها برگزار شده، بازاریابی شده برای کالاهای افغانی در خارج از کشور و بعد دهلیز ایجاد شده. این حال بستگی داره که چقدر تاجر ما آماده است، چقدر تاجر ما میتونه کالای خود را بیاره به میدان هوایی. پروازها آماده هست، ما با چندین شرکت هوایی به توافق رسیدیم و کشورهای جهان کلاقمند کالاهای ماست. نه تنها بادام، نه تنها جلغوزه، بل در بخش زعفران ما، در بخش قالین ما، خوشبختانه حالا قالین به نام افغانستان در خارج از کشور صادر میشه که پیش از این متاسفانه این میرفت به کشور دومی و او به نام او کشور صادر میشد در جهان، اما حالا به نام افغانستان صادر میشه کالاهای افغانی. باز هم یک بار دیگر تکرار میکنم که چقدر بله. تاجر ما آمادگی داره، زمینه فراهم هست، نه تنها بله قندهار، نه تنها کابل، بلکه پلانی است که به مزار شریف هم از طریق میدان هواییش همین گونه به هرات و دیگر ولایت‌های کشور